The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2023 د جنوري د میاشتې 13مه نیټه ده. په دې سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وفاقی وزیر اسد عمر ویلی د پاکستان د ډرګ ریګولیټری اتارټي د منجورۍ وروسته صوبې او شخصي ادارې د کرونا ویکسین راغوښتلې شي. او د ایتواری یک شنبه پورس په کابل کې په یو وسوال برید کې د ستري محکمې د دوا خزینه قاضیانو له وجنې وروسته په افغانستان کې د امریکا سفارتکار راس ویلسن ویلی طالبان باید پوه شي دا ډول کړنې چې مسؤلیت یې ورګرځي نړۍ په غوسه کوي او که افغانستان ته سوله راځي نو باید دا بریدونه ودرېږي. او د امریکا صدر منتخب جو بایډن د سوګند پورته کولو وروسته د لومړۍ ورځې خپل ایجنډا تیار کړې. بلخوا د امریکا په سرخار واشنګټن د جنوري پر شپږمه د صدر ټرمپ د پلویانو د تشدد ډکو مظاهرو راپدې خوا په لسو ورځو کې محققینو برسېره کړې چې په دې پیښو کې د دولسو څخه ډیرو تندر وړلو لاس لرلو. سرټکی تاسو واوریدل و زو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان وفاقی وزیر اسد عمر د خالی یا شنبه په ورځ ویلی د پاکستان د ډرګ ریګولیټری اتارټي د منظورۍ وروسته صوبې او شخصي ادارې د کرونا ویکسین راغوښتلې شي. د سن د روغتیا وزیر عزرا پچیهو تیره ورځ ویره سرګنده کړې وه چې پاکستان حکومت د کرونا ویکسین په اخیستو کې شاته پاتې کېدلی شي. دوی خواست کړو چې وفاقی حکومت ته سنت خپل برخه ورکول سره د ویکسین په خپل کچا د راغختلو اجازه هم ورکړي. د پاکستان د ډان ورسپانی د رپورت تر مخه کرونا وایرس په پاکستان کې د 15 او 19000 نه زیات خلک ناروغه کړي او د 10000 او 9500 نه زیات یې وجلی. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارتکار راس ویلسن په ټویټر لیکلی چې په کابل کې د ستري محکمې د خزینه قاضیانو جن غندی او د پیخي د سمدستي پلټنې غږ کوي. خاغلی ویلسن د ایتواریا یک شنبه په ورځ په کابل کې په یو وسلوال برید کې د ستري محکمې د دوو خزینه قاضیانو له وجلو وروسته دا خبره کړې ده. که څه هم د دغه برید مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو خاغلی ویلسن په غیر مستقیم ډول طالبان ګرم بللي. راس ویلسن ویلي طالبان باید پوه شي دا ډول کړنې چې مسؤلیت یې ورګرځي نړۍ په غوسه کوي او که افغانستان ته سوله راځي نو باید دا بریدونه ودرېږي. خاغلی ویلسن داسې مهال په افغانستان کې د هدفي وجنو په اړه خواشني ښودلې ده چې څو ورځې مخکې په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي وو هغه کسان یې نیولي دي چې د خاغلی ویلسن د وجلو پلان یې لرلو. د ملي امنیت په اعلامیه کې ویلي شوی وو چې دا کسان د داعش ډلې د هدفي بریدونو د حلقې غړي دي. په کابل کې د برتانیا سفیر ایلسن بلیک په ټویټر د دغو قاضیانو د وجل کېدو په غبرګون کې لیکلي کابل کې پر ولسی وګړو یو بل ویرونکی برید چې دوه وتلي قاضیانې پکې وجلې شوي او ځینې کسان ټپیان شوي، دا برید او پر ولسی وګړو ټول بریدونه غندو او له چارواکو غواړو چې بیړني څېړنه وکړي. په کابل کې د سترې محکمې د قاضیانو وجنه د پیل شوو هدفي وجنو تر ټولو تازه او وروستۍ پیښه ده. په کابل کې د خزینه قاضیانو وجنې په اړه ولسمشر غنی هم ویلي چې پر افغان ښځه برید د افغانستان پر عزت برید دی. تر دې مخکې د کابل په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم خبریالان، مدني فعالان او د ځینو ملکي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي په دا ډول بریدونو کې وجلې شوي او مسؤلیت یې چا نه دی منلی. او د امریکا په سرخار واشنگتن کې د جنوري پر شپږمه د صدر ټرمپ د پلویانو د تشدد ډکو مظاهرو راپدې خوا په لسو ورځو کې محققینو برسېره کړې چې په دې پیښو کې د 1200 څخه ډیرو تندر وړلو لاس لرلو. د اس پی سی ایل د عملی مشر لیسیا بروکس وی ډیوتا د 1200 څخه زیاتو داسې ډلو نمونه ورکړي چې د هغې تر مخه په فسادونو کې ککړ دي. د دې پیښو پلټنو کوونکو نورو محققینو هم د دغه ډلو د نمونو پخلی کړی دی. اس پی سی ایل دا ډلې تر هاګرې ډلې نه دي ګرځولي. د قانون په ځای کوونکو ادارو دا ډلې په کانګرس د حملې په منصوبه بندۍ نه دي ذمہ وار ګرځولي. پوهان وایي دا ډلې د دوی د جامو، قطبو، بیرغونو، بینرونو او نورو نخو نښانونو پیژندل شوي. څارنوالو تر اوسه نږدې 300 داسې مشکوک کسان په ګوته کړي چې په فسادونو کې ککړ وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د هیواد وفاقی وزیر اسد عمر ویلی د پاکستان د ډرګ ریګولیټری اتارټی د منځوري وروسته صوبې او شخصي ادارې د کرونا ویکسین راغوښتل شي. د سند روغتیا وزیر عزرا پچیهو تیر ورځ ویر سرګند کړی و چې پاکستان حکومت د کرونا ویکسین په اخیستو کې شاته پاتې کېدل شي. دوی خواست کړی و چې وفاقي حکومت دې سند ته خپل برخه ورکول سره د ویکسین په خپل کچه د راغوښتلو اجازه هم ورکړي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
وفاقی وزیر اسد عمر ویلی چې د ډرګ ریګولیټری اتارټی پاکستان ډرپ د منځوري وروسته صوبایي او نجی شوبه کرونا ویکسین هیواد ته د راغښتلو عمل شروع کولی سي. د شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې وفاقی وزیر اسد عمر وویل فورت یونیورسٹی لاړه منظور سوی د یو ویکسین استرازینیکا د کارولو منظوري ورکړي چې وس یې صوبایي حکومتونه او شخصي ادارې راغشتلې سیم. تیر ورځ ته خبرې غونډې سره وینا کې د سند روغتیا وزیر ازرا په هیچو ویر سرګند کړي و چې د کرونا په توندې سره خورېدو په دغه وخت کې پاکستان ویکسین اخستو کې شاته پاتې کېدای سي. دوی د وفاقي حکومت څخه خواست کړي و چې سند ته د ویکسین خپل برخه ورکولو سره د سند حکومت ته دی دغه ویکسین اخستو اجازه هم ورکړی سیم.
چاینیز گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہمیں کہ آپ جو ہے اپنی فیڈرل گورنمنٹ یا فورن منسٹری ہے اس کے تھرو ہم سے رابطہ کریں اور ہم پھر آپ کو دے سکتے ہیں.
چینی حکومت وائی چی وفاقی حکومت او د بهرنو چارو وزارت لاری ورسره د ویکسین اخستو د پاره رابطہ کولای سیم او د هغه پس ویکسین ورکول کې دی سیم. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه ویلی وو چې د وفاقی حکومت اجازه ورسته به د صوبې د مختک د فندونو څا برخه د خلکو د پاره ویکسین اخستو د پاره کارولای سي. وفاقي وزیر اسد عمر د هم دا وی کړی چې د استرازینیکا نه علاوه د چینی کمپنی ساينوفارم د ویکسین به هم په راتلونکي ورځو کې منځوري ورکړي سي. د دې نه علاوه دریم هم د چینی کمپنی کین ساينو ویکسین دی چې ازماینه په پاکستان کې روانه ده. د دې تر مخه د فروری په میاشت کې د دې کچري مثبتي نتیجې مخې ته راغلي، نو په مارچ کې دغه ویکسین هم لکه دو عمل پیل کې دی سیم. وفاقي وزیر دغه داوی په داسې حال کې کړی چې تیر ورځ د وزیر اعظم د ټاسک فورس مشر ډاکټر عطاءالله رحمان ویلی وو چې شوېر هوادونو لاړه د وړاندې څخه د کرونا ویکسین بوکینګ سوي دي او پاکستان په شان هوادونو به ویکسین ترلاسه کولو کې د چیلنج سره مخ وي. دا هم ویلی وو چې په پاکستان کې ټولو خلکو ته ویکسین رسولو کې د شپږ میاشتو څخه تر یو کال پورې وخت لګې دی سیم. په هواد کې دا وخت د کرونا وایرس دویمه څپه روانه ده چې زیاته خطرناکه ګرځول کېږي. د نېشنل کمانډنټ آپریشن د شمیرو تر مخه تیر شواروس کې هم د 2500 څخه زیات کسان د رنځ ښکار سوي او د دغه وایرس څخه 340 کسان مړه سوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
دا وایي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نیم ساعته خبری خپرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی د زموږ همکار مختار خلیل.
تحریک انصاف لا د خارجي مالی امداد په معاملہ نن سبا پاکستان کې د خلکو په منځ کې او په مطبوعاتي او الکترونیکی میډیا ډیر ګرم بحث روان دی. د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان هم د نن ورځې خپل د سر ادارې په دې موضوع لیکلی ده. ډان د خپلې ادارې په شروع کې لیکي چې پاکستان الیکشن کمیشن، پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او پاکستان پیپلز پارٹی هم د خارجي مالی امداد په مقدمه کې د ګل په ورځ راغوښتي دي. دواړو سیاسي پارټو ته د الیکشن کمیشن لخوا نوټسونه لیږلي شوي دي چې د خارجي مالی امداد په مقدمه کې د الیکشن کمیشن د جانچ پړتال کمیټه ته حاضري شي او خپل صفائی پیش کی. الیکشن کمیشن دا دواړه سیاسي پارټي د پی ڈی ایم د وړاندې نه د اعلان شوي احتجاجي مظاهرې نه یو ورځ وړاندې راغوښتي دي. دان لکی چې د خارجي مالی امداد په حق له د تحریک انصاف خلاف الیکشن کمیشن ته لیږلې شوی مقدمه د تیرو اوو کلونو راسه ځوړند پرته ده او الیکشن کمیشن پی څه فیصله نه کوي. د پی ٹی آئی خلاف الیکشن کمیشن ته لیږلې شوی مقدمه کې په پی ٹی آئی الزامونه لګولې شوی دي چې پی ٹی آئی له د شکی او د غیر قانونه وسیلو نه مالی امداد را روان دی. دان لکی که د پی ٹی آئی خلاف دا الزام ثابت شو نو د دې به د پی ٹی آئی د پاره ډېرې سنگینې نتیجې را برسېره کیږي. دان خپل اداریه کې زیاته چې د پاکستان تحریک انصاف وکیلانو د خپل طرفه کې رسو کلونو کې په یو شمیر موقعو د خارجي مالی امداد د مقدمه د سماعت په حواله د الیکشن کمیشن په اختیاراتو اعتراضونه کړی دي. یعنی دا چې الیکشن کمیشن د دې قسمه مقدمه اوریدنه قانونا نشي کولی. خو د تحریک انصاف د وکیلانو دا اعتراضونه او درخواستونه مختلفو عدالتونو او ریاستي ادارو خارج کړی دي او الیکشن کمیشن په خپل دې خبره ټینګ پاتې شوی دی چې الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف نه د دې خبرې د وضاحت په غوښتو کې حق بجانب دی چې تحریک انصاف له پیسې ټکی د کمو ځایونو نه راځي. ادارې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د پاکستان پیپلز پارټۍ د مالی وسیلو خلاف الیکشن کمیشن کې درخواستونه ورکړي دي او الیکشن کمیشن د دغو دواړو پارټو خلاف هم د مقدمو سماعت شروع کړې ده. پی ڈی ایم اوس مطالبه راپورته کړی ده چې الیکشن کمیشن دی ته تحریک انصاف خلاف د مقدمه فیصله زر تر زره ووري. دان لیکي چې الیکشن کمیشن په یو مرحله کې په خپل مقصد د سیاسي پارټو د مالی امداد د مقدمو د سماعت تندول فیصله کړی و. ورستو بیا د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد الیکشن کمیشن دا معامله سړکا او د شهادتونو او د ثبوتونو جانچ پړتال زنډولې او ساتلې شو. اخبار لیکي چې د دې مقدمه د دومره کلونو پورې د ډیل کولو نه پس دا مطالبه جایزه ده چې د دې مقدمو فیصله د زر تر زر وشي ځکه چې ټولو سیاسي پارټو ته په خپلو مقدمو کې د دلایلو پیش کولو کافي وخت او موقع ورکړی شوی دی. اوس د دې مقدمو د نورو اوږدولو هیڅ جواز نشته. دان لیکي هر کله چې پاکستان تحریک انصاف دا وخت حکمرانه پارټي ده په دې سبب پی ٹی آئی په دې خبره پړه ده چې خپلې مالی وسیلې خپه ایماندارۍ سره صفا ستره او جایزې ثابت کړي. که د پاکستان تحریک انصاف په دې معامله کې زړه کې سغلا نشته او لکه څنګه چې دعوی کوي چې پی ٹی آئی د خپل مالی وسیلو په معامله کې څه غلط کار نه دی کړی نو باید چې بیا د دې مقدمې د بې ځایه اوږدولو نور کوشش ونکي. پی ٹی آئی له پکار دي چې د الیکشن کمیشن د غوښتنې په جواب کې ورته بینکونو کې د خپل کاتو ټول حساب کتاب او تفصیلات په میز کېږدي او خپلې دا دعوی رښتیا ثابت کړي چې پی ٹی آئی له ټوله پیسه په قانوني او جایزو طریقو راغلی ده او راځي. بل طرف ته الیکشن کمیشن له پکار دي چې د دې مقدمې د اس بي اس زنډولو په بابلا عوامي تاثر ختم کړي. د دې مقدمې د زر تر زر فیصله کولو لپاره په الیکشن کمیشن لازمه ده چې د اوږدو تاریخونو ورکولو نه ځان وساتي او د روزانه سماعت په بنیاد د ټولو سیاسي پارټو مقدمې راغونډې کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے د مذهبي چارو مرکزی وزیر ډاکټر نورالحق قادری د مذهبي همغږی د موضوع په اړه را جوړ شوی غونډې ته وویل د هیواد پر ضد وخت پر وخت د مذهب فرقو په نوم سازشونه کیږي. اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وی وی ډیو ته وویل په بهر نړۍ کې پاکستان ته د مذهبي همغږی او یووالي په اړه په خ نظر نشي کتلې، خو بیا هم دلته لګګیو ته حقونه ورکړل شوې دي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبريال فرید شینواره وړاندې کوي.
د مذهبي چارو او همغږی مرکزی وزیر ډاکټر نورالحق قادری دینی عالمانو ته خواست کړی د مذهبي ازادۍ چې موږ دین، آئین او قانون هم اجازه ورکوي لپاره مخکې راشي او باورې کړی. د مذهبي همغږی انټرفیت هارمنی په موضوع د اتوار یا یکشنبه په ورځ په پیښور کې را جوړې شوې غونډې ته ډاکټر نورالحق قادری اویل اختلاف کول یو فطری عمل دی، خو ملګرتیا او ښې اړیکې هم ساتل کېدای شي.
په دې باندې اکا دوکا واقعات اقلیتو خلاف شوي دي. دا په دې ټول ریجن کې کېږي، صرف پاکستان نه لیکه زده وایم چې په دې ریجن کې د مونږه آس پاس او په گاوند او چم کې چې کوم ملکونه دي د ټولو په نسبت سره پاکستان د ټولو محفوظ او د اقلیتونو سره دوستانه مذهبي ازادۍ په حواله سره د ډېر فراخه او د غټ زړه پالیسی لري. د دې کې به ان شاء الله تعالی مبالغه نه وي.
یا دی غونډې ته د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز په شمول د هندو، سکھ، عیسائی او بهائی مذهب مشران هم ویناګانې وکړې. وینا کوونکو په دې محل اوویل د ټولو مذهبونو ځینې خبرې شریکې دي او که چېرې هغه ټول خپل کړی شي نو ځینې پیښو مخنیوي کېدای شي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر یا چیرمین ډاکټر قبله ایاز اوویل د نړۍ ډیرو هیوادونو نه اوس هم پاکستان د لګکیو مذهبي ازادۍ په اړه خدای او ټول حقونه ورکړی دی.
نو بنیادی خبره خو په آئین کې چې څنګه دا او په قانون کې چې جبري د مذهب تبدیلی او نه شریعت اجازت ورکړي نه آئین اجازت. نو دا غې د پر خو حکومت ته منګه حکومت غږ کړی دی چې کوټلي اقدامات پکار دي چې څوک هم په دې کار کې ملوث وي چې د شریعت د تقاضو مطابق او د آئین د خلاف ورزه په اساس هغه ته مقدمه یا په هغه ته سزا. او بل چې دا کومه خبرې دي بالعموم خو د پاکستان ریاست مکمل حقوق ورکړي دي.
انساني حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل یو راپور کې ویلي په پاکستان کې اقلیتي برادرۍ یا لګکۍ په آزاد توګه خپل عبادتونه نشي ترسره کولای، خو مذهبي چارو او همغږی مرکزی وزیر ډاکټر نورالحق قادری د لګکۍ په زوره د مذهب بدلولو پیښو په اړه وایي حکومت په دې لړ کې پارلماني کمیټې جوړ کړې او هغه یاد ستونزې اخته رسیدل غواړي. فارس شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
کابل کې په یو وسلوال برید کې د ستري محکمې یا سپریم کورټ دوه خزینه قاضیانو له وجلو وروسته که څه هم د دغه برید مسؤلیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې د امریکا سفارتکار راس ویلسن په غیر مستقیم ډول طالبان ګرم بللی دي. ښاغلی ویلسن ویلی دي طالبان باید پوه شي دا ډول کړنې چې مسؤلیت یې ورګرځي نړۍ په غوسه کوي، او که افغانستان ته سوله راځي نو باید دا بریدونه ودرېږي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار مهوش جلیل وړاندې کوي.
امنیتي چارواکي وایي کابل کې ناڅرګند وسلوالو په یو مرګونی برید کې دوه خزینه قاضیان وژلي او یو بل ژوبل شوی دی. د کابل د امنیه کمانډانې ویاند فیروز فرامرز خپل یو بیان کې ویلي دا برید د یکشنبه په سهار شاوخوا 8:30 بجې د کابل ښار په قلعه فتح الله سیمه کې شوی دی. ویان ویلی دغلته ناسرګند وسلوالو په خزینه قاضیانو ناتار ډزې کړي چې پکې دوا قاضیانې وجل شوی او یو جوبل شوی ده. هغه د پیخي په حق لنور جزئیات مخې ته نه دی راوړي او نه هم لا تروسا د پیخي ذمہواری چا په غاړه غستې ده. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون بیا په دې پیخه کې د دوه خزینه قاضیانو د وژنې ترڅنګ د دوه قاضیانو د جوبل کې دوه خبر ورکړې دي. خو ځینو نور افغان رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې بریټ کې وژل شوې یوا میرمنه قاضی ده او بل د انصاف د وزارت مامور ده. دغه رسنۍ وایي چې دزې په یو موټر شوی او کوم دوه کسان چې په کې جوبل شوی هغه کې یو ډرایور هم شامل دي. په دې وروستیو کې چې طالبان او د افغان دولت مرکزی پلاوی په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرو ته ناستي د افغانستان دننه په بریدونو او چاودنو کې اضافه شوي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې په حکومتي مامورینو امنیتي ځواکونو او مهمو تاسیساتو څومره بریدونه شوي هغه کې د زیاترو پړه طالبانو او داعش په غاړه اغستې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکا په سرخار واشنگتن کې د جنوري پر شپږمه د صدر ترامپ د پلویانو د تشدد ډکو مظاهرو را په دې خوا په لسو ورځو کې محققینو برسېره کړې چې په دې پیښو کې د دولسو څخه ډیرو تندرو ډلو لاس درلودو. سارنوالو تر اوسه نږدې 300 داسې مشکوک کسان په ګوته کړي چې په فسادونو کې ککړ وو. پدې اړه د تنور حال د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د جنوري په شلمه نیټه د امریکا منتخب صدر جو بایدن د څوګن پورته کولو لپاره تیاری د نورو صدرانو د څوګن پورته کولو دستورونه زیات بدلی دي. د امریکا پایتخت واشنگتن ډی سی ته د دغه ورځې دستوري مراسم خوندي په ځا کې ترسره کولو لپاره په زرګونو عسكر خارته روان دي. پوزي چارواکي وایي چې اتل زره عسكر او د امریکا قومي سلساتي عسكر یا نېشنل ګاردز د شلمې جنوري پورې به د ډی سی امنیت ساتنې لپاره پرځ کول کیږي. په داسې حال چې د وړاندې نه پایتخت واشنگتن ډی سی کې وزر امنیت ساتونکي موجود دي. دغه وزر عسكر د صدر ډونالد ټرمپ په لویانو لخوا څو ورځې وړاندې په کانګرس ودانۍ د یرغل کولو په وخت پر ځکه شوې وو. نېشنل ګاردز عموما د امریکا بهر هیوادونو کې امنیت لپاره لیږل کیږي خو په امریکا کې دننه کله کله د بیړنۍ حالت په وخت رابلل کیږي. پوز او پولیسو ته تفصیلی معلومات او په هنه ورکړې شوې ده چې په کوم وخت کوم ګامونه واخلي که چېرې د سوګن پروتوکول د دستوري په وخت بد پیخم مخې ترازی. د پایتخت واشنگتن ډی سی ته داخلي دونکو ګڼ شمیر لارې هم د وړاندې څخه تړل شوې دي. یاد دی چې پایتخت واشنگتن ډی سی ته هر ورځ په څوونو سیلګری هم ورځي. د نن نه څلور کال وړاندې د صدر ډونالد ټرمپ سوګن پروتوکول د دستوري پر مهال 8000 امنیتي عسكر د امنیت ساتلو لپاره پر ځای کړل شوی وو. د واشنگتن ډی سی خاروال یا میئر ماریل باوسر خبريالانو ته د جمعې په ورځ ویلي وو چې هغه په دې سخت پریشان دي. د وای پورا اجمنه کوم چې خپل خار واپس زوړ حالت تراولم خو زیاتوی په دې هم په هیګم چې زمنګ په سر د واک په پر امن توګه د منتقلې ذمہواری هم ده. امنیتی چارواکي وایي دوی به پوره کوشش کوي چې د منتخب صدر جو بایدن څوګن پروتوکول د ستوره په پر امن توګه باندې سرته ورسی او بیا هغه څه ونشي کوم څه چې څور زده وړاندې شوی وو. په کې 15 کسانو ژوند له لاس ورکړې وو. چارواکو خبرداري ورکړې چې د کورنۍ تنلارو لخوا د تشدد خطر یو حقیقت دی. د امریکا مرکزی د پلټنو ادارې ای بی آی ستر مشر کرستوفر ری ویلي په انټرنیټ دغه خطر مونږ ته د بحث کوونکو ترمنځ د خبرو نه معلوم شوې ده. نوموړي نائب صدر مایک پینس د مراسم په وخت د امنیت په اړه باندې تفصیلي حال ورکولو په وخت د خبره کړي. هغه لري وایي مونږ د ټلیفون کالونو تعقیب کړي چې پکې د سوګن پروتوکول دستوري په وخت د تشدد خبره وسلوال احتجاج کوونکي کوي. دی وایي مونږ د اعلان کړی شو او پلانټ شو یو شمیر مظاهرو په وخت په پایتخت واشنگتن ډی سی کې د تشدد ویره محسوسو. د ډی سی چارواکي وایي چې دوه مظاهرو ته د غونډو کولو اجازه ورکړل شوې ده، خو په مظاهره کې به شرکت کوونکي د څلو پوري وي او د دوی به د مظاهرو نه وړاندې پوره پوره لټون کیږي. خو وایي چې پوره یقیني نه دي سختدریزه بوګانو بوایز یا پراود بوایز په نوم دغه ډلې به کوم د تشدد لار خپلوي او کنه. په واشنگتن ډی سی کې د امنیت ساتلو لپاره پرځکل شوی د امنیتي چارو د خوپیا پولیسو ستر مشر میټ میلر ویلی نه دی پوها اوس که څوک وایي چې د دستوري کتو تر اغله مونږ به یې پریږدو، نور به یې مونږ سارنه کوو دغلته موجود یو. د واشنگتن ډی سی سرحد په گاونډي ورجینیا ایالت کې هم د امنیت خوندي ساتلو لپاره کلک ګامونه پورته کړی شوی دی. د هیواد په نورو ایالتونو کې امنیتي ادارو ته د بیدار اوسېدو ویل شوی دی. هر وخت دغه ټول د هیواد داخلي سلساتي ادارو سره په رابطو کې دي او وخت په وخت تازه معلومات د یو بل سره شریکوي. د ځنې معلوماتو پر اساس د ځنې کسانو پر ضد ګامونه هم اخستل شوی دي او د امریکا په مختلفو ایالتونو کې ځنې کسان د تشدد راپارولو په تور باندې نیول شوی هم دي.
دا واشنگتن ډی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا دی واخ خبرونه اورئ.
کارتي ورډيو د نن ساته خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای
امریکای د وینزویلا هغه جج او سرکاري وکیل زموار ګرځولي دي چا چې د کال 2000 په نومبر کې د امریکای د هیوستن خار د تیلو د یو سټیټ ګونومي کمپنۍ په شپږو انتظامی افسرانو د مقدمي په چریدو کې برخه اخیستې ده. د هیوستن د تیلو دغه کمپنۍ د سټیټ ګوش په ګمی په نوم یادېږي او د دې شپږو اعلی افسرانو ټونیو واډیل، ګوستاو کارډیناس، جارج ټولیډو، الریو جوز زمبرانو، جوز لیویس زمبرانو او جوز انجل فریرا تا د وینزویلا یو عدالت د اتو نتر دیار لسو کالو پوری د قید سزاګانی اورول دي. د هیوستن د سټ ګوش پګمی کمپنۍ دغه انتظامی افسران په کال 2010 کې په دوکا د وینزویلا په صدر مقام کاراکاس کې یو بناوټی کاروباری غونډلا بللې شي ویو. د سټ ګوش پګمی کمپنۍ د افسرانو د غونډې ځای ته رسیدو نه سمدستي پس د مخبری ایجنټانو چې بوزای یې وهلې وي دوی اونیول او هلیکایډ نومي بدنام جیل کې واچول. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې ویلي دي چې دغه شپه ګواره امریکایان د کال 2019 د نومبر نه په وینزویلا کې په ناجایز بندیوان ساتلې شوې دي، ځکه چې دوی کاراکاس ته په دوکا بللې شوې وو. د دوه کالونو تر زیاتې مودې پورې د بندیوان ساتلو نه پس په 13 اگست کې په دوی مقدمه شروع کړی شوه. د مادورو د غیر قانون حکومت دوو اعلی چارواکو جج لورینا کیرولاینا کارنیلس رویز او سرکاري وکیل رامن انټونیو ټورس اسپینوزا د سټ ګو په انتظامی افسرانو مقدمه چلولو کې اهم کردار ادا کړی دی. د مقدمی چلولو ټول عمل ډیر ناقص او ځکه چې په دې کې لګیدلي ټول الزامونه په سیاسي بنیاد لګولې شوي دي او په دې کې د انصاف نکار نه دی اخیستی شوی. د وینزویلا په آئین کې د دا قسمه مقدمی د حال احوال اوریدو او کتو عام خلکو ته اجازت ورکړی شوی دی، خو د وینزویلا حکومت د میډیا او د بشري حقونو د تنظیمونو خلک د عدالت دننه پرې نه خودل. د امریکې د خزانی وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې د شپږو کسانو ناجایزه گرفتاری او دوی سزا کول د دې خبرې سرګندونه کوي چې د بډو رشوتونو او د اختیاراتو د ناجایز استعمال جراثیم د وینزویلا په آئین کې څومره جوړ خوار شوي دي. د خارجه چارو وزیر پومپیو د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې دغه کسان او د دوی خپل خپلوان ډیر لوی ذهني تکلیف سره مخ دي. اوس باید چې مادورو د سټ ګو شپګمی نومي کمپنۍ دغه کسان پریږدي چې دا شان دوی خپل خپل کورونو ته واپس شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوخ پرونه ده.